آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم د معمول په څیر اوریدونکو پر بیلابلو موضوعاتو پیغامونه راته پریخېدي په پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په نیت هلته دی را دي هلته له یو افغان ژورنالیست سره مرکه هم درو خو په سر کې د اوریدونکو پیغامونه اورو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم هیله وایم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه ما پیغام دادا چې د میګ زوی ته ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کړی نه وی هغه ز تشکیم موسسر غلی وی هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارت نشر نام دا کو دا چوال هم خزه باندې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په خو ترتیب سا خپل کور اجرا کو داسنا چې کوم کس واسطه ور جوړ کو بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې غری وی مشته چې کوم کری نه جوړ ور کړو تل دی هغه ځنه ته درې سو ډالر کې څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه نه لري هغه ته و سو ډالر ورکوي
السلام علیکم د ازادي رادیو درمنو کارکونکو زه د کندهار په هنتون د انجینری په هنځه یو تن محصول زموږ مشکل دغه دی چې زموږ په هنتون کې نوي استادان بې تجربه استادان ټاکل شوي دي هغه واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوریونه دي موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول 55 څوک چانس
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو سلام دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه اکسونه شدی په دکانو کې سره وړي دا غو مخانی او تور کړي ګرځي لیدا او حتی د چرګانو دکانونو ته سیو کړي د چرګانو اکسونه او مخونه یې مور خراب کړي چې ان دا بوتان دي واقعا چې په دغه اثر کې جالب خبره ده
السلام علیکم دا آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي تا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري او دې کې یو اوزی والا د امیر ده غری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم دغه زموږ سپین کارټونه چې دی پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي کارټونه ورسره دي هغه نور ته نور کارټونه ورکړي ژړ کارټونه دغه سره دي دا خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي د ټولو خوارو غریب مسكين عالم و نو دی راولار سوله کارټونه ورته واړه ولا په هغه کې بډایان ور رقم خلک پیدا کیږي دوی کارټونه ورکړل نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټول مسکینان دي موږ د لوړ مقام څخه د هله او د غشتنه ده چې بیرته د خلکو ته مؤسسات شروع کی چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټونه بیرته قبول کی والسلام
سلام علیکم زما زادی راځي ته دا پیغام چې دلته زموږ په لمن د نزاد پولیسوالي کې وبسر لښسوي دي باید داسې وبو وچکلي د شرکت بيخي
سلامونه نیک هلی احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کړئ زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلاولو سوالی څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د خطر لپاره څه شان واخلي دا چې اخترته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي په خوا به په داسې وخت کې په بازار کې د غنغونې او رش زیات و او لار په نه پیدا کېدله، او اوس چې دی دا کیسې مسلې نسته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. نو داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دی آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاس. محترم او زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوم چې د موږ په ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. الام وسه.
السلام علیکم د آزادۍ ټولو اورېدونکو کارکونکو، سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دی ورور دغه ته، یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون ور بند کړي وختي چې کارتون درلوله. او دې د طالبانو کونډي اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي، کېږي شاید نه پرې د طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. ورور د ورور د مور د مېرې چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼ مشرانو مکمات خه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېرې چمنه دینه کوي، ماته یو حکومت سي، یو نظام سي، یو کار کتار سي. نو دا د اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه د رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
سلام علیکم. سلامونه او کرامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی و، د کوکنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړي، یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمی دی، دواړه پلار او زوی دی. یو افسر لګېدل او هله دی وکړي، او بل په دامه لګېدل. نو بس دغه سیالات یې وروره، بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولایان یې که نه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته چا سره، هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه ورته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم، عین هغه تصویر مهینې یعنې داسې چې د الله رضا یې ماله ده، څوک چې راکړه زه خو معذوره یم، که نه هغه تصویر مهینې هغه ده، ماته کوم ځای تاسو ماته وکړئ زه ورشم چې ماله یې راکړه، داسې رښتیا الله رضا د پاره هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکړه
طالبانو په برنه کې وویشتل. دلته تقریبا درې نفر مړه دي او ټول بلکې وګړي دي، او طالبانو دلته راغلي وو برنه کې ټول بېګناه خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شریک کړي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردرې په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، سلام کوم او اورېدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د روزه تقریبا شل ورځې 15 ورځې د مخامته د واتس اپ د کمپنۍ سره میسج راغی، ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده، 15 لک افغانۍ چې دی هغه ستا پر شماره باندې ختلي لا تری ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولې و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ سره دی، یو بل عکس هم ورسره رسول، هغه هم زه تاسو ته درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په رادیو کې او په تلویزیون کې خپره کړئ، چې ما ته خو یې دعا کار وکړه چې نور مسلمانان تې ورنه کړي او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر در واستوم چې دوی ما ته راستولي دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبره اعلانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حجه مې پرتن وي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم او انشاءالله د طرفو امن امن یا د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابونه ډېر مننه. امنیت دا مخکې تیر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دی خوراکي، ځکه 100% کې 50% خلک بېوزله دي. د خوراکي توکو اوړو سامان دغه نه لري، نو حیران بنسټ نه مو هیله دا ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري. او وسلام.
سلامونه امنی کلی مومنی نومه ګلاب د پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ د پتنې کلی اوسېدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو لږ کارکوونکی چې ښه دغه یو غوښتنه ده چې دغه د موږ ولسوالۍ وکړي، لکه وازخوا تروي ورممی خوشامن ډیله د ولسوالۍ وکړي. هېڅ رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېر ستړي مونږ کړي دي، وزارتو ته هم تللي دي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار. کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دی هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مونږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په دغه وزارت ته ورغلم. سیکرتر د بلال صاحب په نامه وله دې سره م خپله راسنه م ورسره ولیدو، پیشنهاد م ورکړو، خبرې م ورسره وکړې. نو دغه د انتنانو په باره کې دغه 15 ولسوالۍ ډېر اسد ضرورت لري، لکه ډېله خوشامن، وازخه، تروي، ورممی، دا سرحدي ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مهم نه ده بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه امنی کې لبلاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخوا ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرې د موروره. د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو، ډېره مننه ورڅخه کوو چې د موږ پیغامونه خپروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه ده چې دغه مخابراتي شبکې د وازخوا، تروي او د ورممی ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړي د حکومت اسپانه تر سل زیاتې وادې سوي دي. حکومت اسپانه چې تر اوسه پورې کوم عملی اقدام نه ده کړی. نو د موږ غوښتنه دا ده چې باید عملی کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز اللہ زہید ہلمند لیل خامشین وسلی خبر کوم. تزمج خات شان گراند یہ خبر سن دا پیغام دے شد طالبان داخل گوتے شی د پمبا میس گران کی دا شان گراند پمبا زان دا.
السلام علیکم د ازادی رادو کارکون کو اور دن کو ټولو ته د مسالم نهي اختر تیارین نو مرسوی نه سودا کرانا کرانی و ګور چې شخص تل کیژن اور اور ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کور.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ز د ازادی رادو ټول کارکون کو اور دن کو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول مسلمانانو عبادتونه صدقه نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو رونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مور کوي او د ټولو غریبو بېوزله افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت او د خپلو مسلمانانو رونو سره کومک وکړي. مننه خو خلری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز بخیر اس آزادی ریڈیو رکھا کروں سے جہان مننه. سلام و ټول افغانان ورونه تکوما. زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دي لسی په ملک کې د جنجال نه جوړوي. دا ډېر بې ترتیبه کار دی چې بل ملک خلک په مشکې ګډ یې او اسکولونه دي لسی او هایه ده او دورې ده. نو دا اسکولونه دي باید لسی ده.
بلی السلام علیکم. د ازادي ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیر یم د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ څخه. ولا شوشکل بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري. والله جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې نرخو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیف دی. توان د ښسې شي نه لري چې وایخلي. توان د اخیستو نشته. ورسره خپل ورسره کاروبار نشته. زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې کله زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري. نرخونه راکم کړي. بس د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو اورېدونکو نه مننه. داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی. وضعیت ښه دی او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او هر څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
اورېدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي. او هغه ستونزې او ننګونې چې تاسو یاد کړي هغې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مو هیوادونو ته د تک په نیت دا مهال د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې دیره دي. په دې ډله کې د ژورنالستانو ستونزې هم د پام وړ دي. دا چې افغان خبریالان په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې کومې ستونزې ګالي، په همدې اړه مې د خبریال هدایت الله احدی نظر پوښتلی.
ټولنیز ستونزې خو همغه د ویزو نشتون ده. تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودي ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیر لوړ بیه اخیستې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوي وتلی. هغه کیسونه که ځینې وخت اجازه نه وسی دوی باید ووځي، ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي. دا ویر ورسره نو نه دی وتلی. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفي وو. دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې درلود هغه یې هم خوړلي. نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده. مسایده مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي دوی لګانو ستونزه سره مخ دي او خپل دغه ورځنی چاره دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئنه متر ډیره پوره دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشي وباتي لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثې پسیمه او نړۍ کې د خبريالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو لخوان هم ویل کېږي چې کله ناکله مرسته کېږي له خبريالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبريالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه موترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبريالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبريالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبريالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي، مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو دا له رښتیا هم لامدې ګواښ سره مخ وو، هغه کیسې په حساب رپورټ شوی ځینې رسنیو کې خپور شوی، لوغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم، لاغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث دې دغه هیوادونو له خوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا دا، یا هم د سیمینور هیوادونه دي، دغه له خوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي.
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې و. دا د یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی، موږ ته معلومات راکړی، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی، او که ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی یا هغه را تازه کړی. دا سی یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی له وجې لک سلو ده، تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي. خو لا هم موږ ټول خبر یالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدی څه شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا پراتونکو کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه.
په اسلام آباد کې خبريال هدایت الله احدی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تال او تال
د ازادي رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلې کی. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندرې وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وایي. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولای شي 00422114201. شمیره بیا وایم 00422114201.
کلی لری دغرا گورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می پری یوان دواړه سفلې می پری یوان دواړه لکل لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکا شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپنے میں پریدی یوان دوالا سپنے میں پریدی یوان دوالا تزغیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں ساوے از غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر کلم خر سے تورے گرگورے یا براوڑا نورے گرگورے یا براوڑا نورے گرگورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا توائی چدا ببد کخ توائی چدا ببد کخ توائی لکل لری دغرا گورګوري داسې خوګي دي لکا شکرې زې
زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا سپلے می پری دی یوان دوڑا
آزادی رادیو څلور ویش ساته لتا سو سره ده
د آزادی میلمه احمد شاه پاتسون د ازادي میلمه پروګرام ته اشراغ لاست تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري؟
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه. بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنې تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم، یا مثلا ماته معلومیږي ډېرې داسې کسان چې هغوی د ډېرې شو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستل، اوس خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي نه څخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلق لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي لپاره چې خلک مطالعه ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړی ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کیږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیزې میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېر غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره ټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی، دفتن د هر هغه شی به د پاره د کتاب څخه لري کې کتاب د تکور ته پروت همي مثلا تاسو یو ډول کړئ چې مشکل راي کول کې کتاب د خپل کتاب هم ولري کورته ورته پروت دي کله پنځه د کې فیسبوک وګوري مثلا یو د خراش خبر د پزین کې ورزي او ګرځي یا مثلا د مخه تیریږي نو هغه کتاب چې د مخ کې پروت دی فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورزي هنده وخت پر ما باندې خپل راغلی په کوم غړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وزت راګډوډ کړي زما ذهن یې ګډوډ کړي نو په هغه شپه کې که زه و هم غواړم زه مطالعه نسم کولای که پر ځان فشار راولم کتاب راوخ هم خمه نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولای زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډیر عادي دي یعنی اوس کداسې دي کده نړۍ په هر ګوټ کې او پیښه کیږي هر څوک چې ډیر ضرور باندې خبري که په هیواد کې مثلا په دا اوس وخت کې یو کار کیږي یو بدلون راځي یو شی کیږي نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبریږي مثلا زه مثال وایم یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښه لاندې ژوند کوي یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کورس خسته وي د یو شزه د مثلا هغه په ډیر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا خپل اولادونه خرڅو مداسي یعنی دا شی کچیر ویل د سین او تپي خبره د دایو اثر کې پر دی باندې چې خلک زرمات سي د مطالعې خیال شته لږه مطالعې ته هغه شباب باندې زړه ورونه غواړي او کدا شان د ومدار کیږي او دا شان د روزمره د یو سر مخ کیږي او د کتابو کې مطالعې خلیر پات کیږي نو د عادت ايش کیږي چې خزه کدا خبره مطالعې چې د یو عادت دی یا کورستو ورستو وایي چې مثلا د یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پات کیږي او بل اخر د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او بیا خلک هغه په مطالعه روج دي کسان هم نسې کولای چې منظمه مطالعه وکړي
بلې پاتون صاحب ځینې کسان دغه د مطالعه شوقیانو ته هم په کتاب د روج دو کسان خطاب کوي څوړان دیس کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشون کې خبرونه تصویرونه ویډیوګان پکښ راځي درا ګرځیدو د پر او د مطالعه د پر حدیدو د پر کوم ټکی باید په پام کې وساتي
سوال هم دی او دا ډیر د کار شونی هم دی خو په زمن کې دا ډیر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو ته کې وو هغه د یوې ګوتی په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیاي په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیاي بل شی راته شي خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتابي که هر څومره زموږ د خوښې کتابي که هر څومره موضوع زموږ د پاره شاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعه دپاره دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکي دغه لپاره زه ځینې شان وایم چې ما خپل تجربه کړې دي او ځین نور دوستانو هم تجربه کړې دي او خپل په نړیواله کچه باندې د شان تر اندازې پرې منل شوی دي لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راوخم نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي ښه چې د مطالعې سره عادت نه څه کول پکار دي که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې پنځه دقیقې مطالعه کوم هغه کتاب چې راواخستی او د لاس د کپراکلې کته هغه موضوع د لپاره په ځړ پوری او د دوام ورکی دوام دی نور کی ځان دی یو قسم وږي پریږدي ځان دی یو قسم د مطالعه تږي پریږدي فرض زې مثال وایم یو کیسه راخسته د لاس د کپراس بیا کیسه په یو ډیر اساس ځای کې ودرېدل یا مثلا تلوسی او جدي د دې پریږدي چې بل وخت د خپل ځړ ورته وغواړي چې د دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا چې باید داس کتاب انتخاب کو چې هغه موضوع زموږ د لپاره په ځړ پوری موږ وغواړي چې هغه باندې سره خلاص مثلا کزه لمړی ځلمی چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیره پیچلې موضوع مطالعه کوم ممکن کزار څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنوني یا کزه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه یا زه پاکي معلومات ونه لرم نه کیږي داس کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوعي مثلا که زه مثال وایم اکثر کسان چې نوی مطالعه ته راځي هغه چې سیو ناولونه ډیر خوشی نو زه فکر کوم چې همدا شلار د کڅوک علاقه ومن ورسره ولري خو زه بیا هم نه قیدوم هغه برخه ډیره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري داسې کتاب باید انتخاب کړي هغه کتاب راواخې او پلرش پیل باندې وای دا دوم شی دی دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروتي موبایل سره پروتي نو ډیر ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو ځکه کله مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت دی په هغه کې یو زنګ راځي زه هلته مصروفه کېږم یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي ږغ کوي په واټساپ کې یو میسج راځي زه زما هغه ګورم ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي زه بل ریپلای ورکوم په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعې ته کښینو موبایل بیخي بند کړو د ځانه څخه یې لرې کښېږدو زما به د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم زه د چا ټلیفون نه ځوابوم زه یوازې مطالعه کوم نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو دا بل ټکی بل درېم ټکی دا دی څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو انګیزه مو راپاریږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو کتاب لولو دوې ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو د دې لپاره یو شل ارده ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم زما لپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې د مطالعې کوي په دې کې کښېږده هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا انګیزه مړاوې سوله یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده هغه جملې هغه یو ځل ولولې بیرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکي هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي یو کور دی په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض که مثلا لس پنځلس کسان دي نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې نو د دې لپاره بیا شل اردا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې یعنی سپین شور په نامه باندې تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ هغه چالانه کړئ دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي همرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې راپیدا کړې ده هغه وژه یا تلوسه چې په موږ کتاب راپیدا کړې ده هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم په فیسبوک ټویټر او یو ټیک ټاک کې مصروف واوسم هغه نه خړوبېږي زه باید په ورځ کې بیرته ولاړ سم یو څه وخت کتاب ته ورکم کتاب ولولم بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره سي نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې
ډېر مننه جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلما پروگرام له ازادي رادیو څخه اوري په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکه کوو له بیلابلو شخصیتونو سره نن مو احمد شاه پاتسون میلما دې پاتسون صاحب تاسو د مطالعه یادونه وکړي چې په افغانستان کې د مطالعه لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي په لویدیځ نړۍ کې پر مخلولو هیوادونو کې چې ته په ترین کې هم رواني ګوري چې خلک کتاب پرانیسته دی مطالعه کوي په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعه څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمرته مطالعه کوي دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدي سوي دي په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسی مطالعه کی د کتاب د موضوع په اړه به ورسته معلم ته معلومات ورکړي. په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کی هغه باندې بدوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په شوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایع غسکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې وس نه دی سوی، بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي ان د نصاب برخه ده، هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هیڅکله زما ګمان دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعه د اعتیاد برخه نصیب وړي کولای. د ماشومانو د مطالعه لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د رشدول لپاره نور کتابونه دي چې په یو ډیره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یو وایم چې په پښتو کې بيخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر شهرونو پورې محدود دي، تر داسې کورنۍ پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپل په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولای چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي، چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ور وړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ور باندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي، دغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هیڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مقصد ما ته دا خبر راپورته کړې، هغه ته مې ویلي چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روان نشي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهمړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځان سره وساتي، او په کور کتابونه ولري، راوړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کې چې راځي کتابونه ګورو، په کتابونو کې یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې کچیر مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو لپاره چې کارتونه کیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي، ور باندې دا کیسې مور او پلار هغه ته ووایي، ورته ویشي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دی په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې د دې حل لار زما فکر باندې ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډیر سي، په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراتی او کتاب باید موجود وو سي په هر ځای کې، هغه په مکتب کې، په کور کې، په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سٹور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید ژوند یو برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلای شي چې ورسره بیا د فار مطالعه ډیره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چې نه لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دی وایي چې ورور تاته کتاب چی شي درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولري، ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه او خو بیخي بل خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پیسې هم به خوند باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کوم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د لپاره چې زموږ نس مګړي، ځکه چې زموږ نس وږی کیږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتیا مورته کیږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کیږي. زموږ د ذهن خواړه څه شي؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کیږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کیږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې لپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کیږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهیږو، موږ چې غواړو په هر برخه کې بریالي ووسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نشي ممکن کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نشي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښه روغتیا ته هم رسیدلی شو. مطالعه زموږ شاری اخلاق راکوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لار راته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده راکوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راکوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان کچیر خبرې هم ونه کی، کچیر څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي، زه خدا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تاک د رفتار چلا باید څوک پوهیږي چې دا پلانکې سړی چې دی دا پوهیږي، دا مطالعه لري، دا پلانې سړی چې دی دا پلانې کسي دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ نسو درکولای، موږ نسو لیدلای، دا هم زموږ خپل مشکل دی. په کار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شي ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه ده لپاره مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیر زیات از ما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه ده لپاره مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت ده لپاره مطالعه مهمه ده. نو د شته ده لپاره، د نر ده لپاره، د مسافر ده لپاره، د هر چا ده لپاره مطالعه مهمه ده، تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه اوس بدل شوی. ځکه د یو عالم خبره هم ده چې د هیڅ کتاب د مطالعه ورسته هغه سړی نه چې دا کتاب د مطالعه څخه وړاندې وي. یعنی هر کتاب پتا کې یو نه یو تغیر راولي. خدا تغیر ممکن دسی واضح نه چې پستر ګولې د لایسي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهیږي چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپل غزوونی کړی دی، رشي کړی دی، او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
نه په نور نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوی دي، تغیرات پکې راوستل شوی دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو د پاره کزه خبره وکمه دا یو څومره د وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی وو او د په دواړو سترګو باندې نابیناو د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي خو هغه اجازه نور تور کوله چې مثلا موږ نس کولای ته شامل کو په دې خاطر باندې چې ته نابینای ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شي خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه نو بیا چې کله رخصت یې دی یو ځل زما سره ولیدله هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی په دې باندې او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی دا له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و هغه ایرانی جوړو دغه ژبه چې واغه ایرانی و چې د بل شونه کوله چې دا چې وکړو دا چې وکړو نو دا شان ورکړی و او دای چنکړی و دای ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیر کوچنی برخه ده ان د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسي چې زوم رزم معلومات لرم ممکن نورې خو زوم معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی دی پاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه تر اوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی د هر چا سره موبایل ور سره دی د هر چا سره کمپیوټر ور سره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوی ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسی علاقه نو هغه په کار دادی چې پرې بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی وده ته ورورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی ته دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیل د ناولونو څخه وکړي ناول به سپ او بیا به د شپې او برخه خبرول هغه مینوال پیدا کړ خو دا غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او تبه په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړي وای کچیر ته مصرف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب یدی دا شی تر وندازي پر نتیجې ور کړ خو بیا تر دې ش ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول نو حق هم شدي وس هم ستا خلګه تعقیبې خو دا به یو بل مشکل درلودي مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نور باندې ځل کېږي په دې باندې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري مطالعه سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه 3 ساعته دی یا 4 ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې نو دا کار نه کوي یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ځخ پکې بندیږي نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي خپل ځای درلودي خو ډیر موثر نه و په دې ورستی کې وسی اپلیکیشن جوړ شوی دی زه فکر کوم چې همدا یو ځنۍ اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری د لپاره جوړ شوی دی ایرانی فارسی د لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و د دری او پښتو د لپاره د بلبل نوم باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او د اپلیکیشن دوی ژغیز کتابونه اپلوډي او اله تخبريږي د اپلیکیشن شوالي بدی کې دی چې یو خو ژغ پلیکې مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا لري یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا لري او ډیر انټرنیټ اړتیا لري یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري بل شوالي دا دی چې دا ته ډاونلودولای شي کتاب اپلای نه اوریدلای شي کچیر ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري دا شواله دي خو هل ته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوی دي وخت باندې ځای شوی دي اول ته خبره شوی دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ځای کړي په کار بدوي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ش کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ځای شوی وي یا مثلا کیفیت په لرن سوي چې شو ویل سي شو ازي ویل سي چې شي ډیټ کړل سي ځنې شنه ډیټ سوي خدای غا شاندي چې دا قابل د شوالي دي قابل د تغیر دي دا بش سي نو زوم چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه مرا پیدا سي زنه پېژم خدای غا لاره ډیره شده خو د دې شوالي دا د ژغوزو کتابونو چې خلک بیل دی چې دی وخت ځای کې د ښینی هغه بدلای شي. فرضاً خپل ځان کدر ورشه مې چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته ځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم. زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیل هغه وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حساب کیږي. بل دا دی چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلوي. درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، دا هغه پر ځای باندې هغه زما ته هغه ما کرایه هم را بچت کیږي. یعنی هر څوک کولی شي دا اپروچ یا دغه طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېر مننه احمد شاه پاتسون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدای.
ډېر زیات مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې مشتمو موقع راکړل، وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډېر سي او